بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه. کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وای چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینه والو، په دې شیبو کې حامد سیماب میرمن فاطمی سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ یا شنبه د 1443 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي د میاشتې 15مه نیټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې له درېمې او د 2015 میلادي کال د جنوري له څلورمې نیټې سره سمون خوري. دغه د رجب د میاشتې درېمه نیټه د حضرت امام علی نقی علیہ السلام د شهادت له کلیز سره برابره ده. په دې مناسبت د تهران ریډیو درس کارکونکي د زړه له کومې تسلیت وایي. زموږ په ورپسې برخې کې لومړی سیمیزو نړیوال خبرونه اورېدای شي، بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې ډونالډ ټرمپ او د امریکا په دړې وړې کېدای د اعتراف په باب تبصره ده. بیا هم د ایران او نړۍ ځینو نویو مطبوعاتو ته یوه ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم د تلپاتې خوشبوی نومې لړۍ نننې برخه اورېدلی شي. بیا هم د رڼا سرچینې نومې لړۍ اوسنۍ برخه دراورو، او د خپرونې په وروستیو شیبو کې د خداوند متعال په درگاه کې د مناجاتو یوه په زړه پورې برخه هم اورېدلی شي، چې زموږ د یو ساعته مازدیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسېږي. څو شیبې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر څلور بجې وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز، د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر تاجکستان ته سفر کوي. د افغانستان حکومت وایي نړۍ نور باید دوی په رسمیت وپیژني. د پاکستان پولیسو د افغان کډوالو د کورونو پلټل او نیولل پیل کړی دي. او په غزې تړنګ کې نور دیرش فلسطینیان شهیدان شول.
اوس هم بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ملي شورا مشر وایي د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزیشکیان به ډیر زر تاجکستان ته په سفر لاړ شي. اسنا خبری ایجنس راپور ورکړی، د تاجکستان د ملي شورا مشر د دوشنبه خاروال رستم امام علي نن په خپل ټولنیز چینل کې خبر ورکړی چې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزیشکیان به ډیر زر د یو تجارتي سفر په مخه دوشنبه خار ته سفر وکړي. د ټرند خبری اجانس له راپور سره سم د تاجکستان د ملي شورا مشر دغه راز ویلي دي. په دغه سفر کې به د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ کتنه او خبرې اترې هم ترسره شي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼې کې د روسیې د خبری اجانس نیوستي لکوله ویلي دي د ایران ولسمشر به د جنوري په میاشت کې تاجکستان ته سفر وکړي. دا به تاجکستان ته د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر مسعود پزیشکیان لومړی رسمي سفر وي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم د 2023 کال د جنوري په 13مه نیټه تهران ته یو تجارتي سفر باندې راغلی وو. دا به داسې حال کې دي چې ایران او تاجکستان د تیر کال د اګست په 10مه د عادي پاسپورټونو لرونکو لپاره د ویزې د لغوه کولو تړون هم عملي کړی دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی وایي موږ د صهیونیست رژیم له نویو ګواښونو سره د مقابلې لپاره بشپړه چمتووالی لرو. هغه هیله وښوده چې صهیونیستان په دا ډول لیونتوب ونه کړي، ځکه پایله به یې ټول جګړه وي. د صدا او سیما خبری آژانس د شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی وویل صهیونیست رژیم د حماس د نسکورولو په موخه د غزې په تړانګ کې حمله وکړه خو خپل اصلي هدف ته ونه رسید او نن لام هغه ما سره د اوربند خبرې اترې وکړې. عراقچی ویل موږ په زلون ویل دي چې یار هغه اوربند چې حماس او فلسطینیان په خپل ومني د ایران اسلامي جمهوریت لخوا به ملاتړ کیږي. نوموړي زیاته کړه د اوربند د منلو واک په له حماس او فلسطین سره وي او که هر ډول اوربند ومني موږ د هغوی ملاتړ کوو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویل سره له دې چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د امریکا د فشار له امله د اسرایلو د رژیم د جنایتونو د بندولو لپاره اقدام ونه کړ، د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت دی چې د دغه جنایت د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. هغه وایي نړیواله ټولنه باید د اسرایلو د جنایتونو دوام د مخنیوي په موخه په امریکا او اروپایي هیوادونو فشار راوړي تر څو صهیونیست رژیم یا د جنایتونه بند کړي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وایي مقاومت لا هم څرګند دی او د لبنان حزب الله هم د خپل ځان د بیا جوړولو په حال کې دی. هغه وایي حزب الله د لبنان په میدان کې د یو سیاسي قوت په توګه شتون لري او د مقاومت توان ځکه لري چې یو لوی ټولنیز بنسټ دی او خپلو چارو ته به دوام ورکړي.
د ایران او هندوستان اړیکې دودیزې او تاریخي دي. زمو خبریال راپور راکړ د ایران د اسلامي جمهوریت او د هندستان د بهرنیو چارو د وزارتونو نمائندگانو ویلي دي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې دودیزي او تاریخي دي. د ایران او هندستان د بهرنیو چارو د وزارتونو نمائندگانو پرون په نوې ډیلی کې په دوړخیزو سلام مشورو 19 غونډې کې د دوړخیزو اړیکو د چابهار بندر د ګډې پراختیا او په کرنې کې د احتمالي ملګرتیاو د اقتصادي ملګرتیاو او د تجارتي د پیاوړ لارو چارو د پیاوړتیاو په اړه لیدنه او خبرې اترې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سیاسي مرسیال مجید تخت روانچی له دغو خبرو اترو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې دودیزي او تاریخي وبللې.
د افغانستان طالب حکومت وایي نړۍ مو نور باید په رسمیت وپیژني. طالبانو د حکومت ویاند دا کوي چې د دوی حکومت د رسمیت پیژندنې ټول معیارونه پوره کړي او باید نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني. ذبیح الله مجاهد له شمشاد خصوصي ټلویزیون سره په هغه مرکه کې دا څرګندونې کړې چې جمعه خبره شوه. هغه ویلی دی چې طالبان له نړۍ سره تعامل غواړي. د طالبانو حکومت چې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل شوی لا هم پر ښځو او نجونو خپل محدودیتونه کم کړي نه دي. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره نړیوالې ټولنې یو شرط په افغانستان کې د نجونو او ښځو حقونو ته درناوی ښودل شوی دی. طالبانو په وروستي مورد کې په طبي انسټیټیوټونو کې د هم د ښځو او نجونو مسلکي زده کړې منع کړې چې د کار په نړیواله سطحه عکس العملونه راپارولې دي. د افغانستان طالب حکومت وایي د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو پراختیا غواړو. په دې اړه له کابل څخه زموږ خبریال داسې راپور ورکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي ویلي چې د طالبانو سرپرست حکومت غواړي چې د امریکا له نوي حکومت سره ښه اړیکې ولري. ښاغلي ستانکزي نن په کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې دا هم ویلي چې دا اړیکې به د دوحې د تړون پر بنسټ وي.
په امریکا کې نوی حکومت رامنځته شوی دی د مستر ټرمپ. نو مستر ټرمپ همدا خواهش دی چې که غواړي چې له افغانستان سره ښه روابط ولري او دغه مشکل د معذرت سره حل سي، موږ امید دی کوو چې دا مثبت قدمونه کیږي رامخته سي، موږ هم ور وړاندې کیږو انشاءالله خپل روابط ورسره جوړ کړو، خپل روابط سره برابر کړو او له دنیاوالو سره ټول غرب نورو سره هم پام دی.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرسیال په دغه ناسته کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اصلي ټکنالوژۍ د سنبالتیا پر اهمیت هم ټینګار کړی. نوموړي ویلي چې د ډیورن فرضي کرښه په رسمیت نه پیژني او پاکستان د افغان مهاجرین په زور له خپل خاورې نه باسي.
نیم ټوټه افغانستان نن جلا ده د خط ډیورن نه اخوته واقع ده. دا په داسې حال کې چې موږ خط ډیورن په ټول عمر کې نه په رسمیت پیژندلې او نه پیژنو. دغه فرضي کرښه د انګریزانو د افغانانو په زړه باندې تیر کړی او نن زمونږ په گاوند کې زمونږ شرق همسایه په ډیر ظالمانه صورت سره مهاجرین لږ جراباسي او ورته وایي چې تاسو خپل وطن ته ولاړ شئ. دوی به په دې شرمېږم نه، د دې حیام نه ورځي چې دا وطن خو د دوی وطن، د زمونږ وطن خو نه ده کړه. او یا یې خط سیمې خاردار پې تېر کړی دی، د پاسپورټ د ویزې تقاضا کوي. دا ویزا او پاسپورټ قطعا قابل د قبول نه دي او نه عملي کېدلی شي. دا قومونه څوک نه شي سره جلا کولی.
بلخوا د سیاسي چارو شنون کې عبدالحق حماد وایي چې پاکستان باید سرپرست حکومت حوصله و نازمایي او ستونزې د خبرو اترو لاره حل کړي.
د پاکستان د مسلمان ملت کوم ارزښتونه دي؟ هغه ارزښتونه دي وپالي. یو دویم دا وکړي چې د بل مسلمان په ورانۍ کې د خپل آبادی نه ګوري، زما په ورانۍ زما په تباهۍ کې د خپل آبادی نه ګوري. ته ما ته لاس راکړه. زه د اسلامي امارت پالیسي دا ده چې د پاکستان سره په ځانګړې توګه او د ټولو ګاونډیو سره په عموم کې اسلامي امارت د ورورولۍ ژوند غواړي. نو دوی د زموږ حاصلې نه ازمایي، موږ د بیا نه ازمایي. موږ په تیره یوه پیړۍ کې د دنیا درې لوی امپراتوري د دې ظرف سره سره ماتې کړلې. نو موږ د نه ازمایي او د ځان په ګټه د خپل سیاست بدل کړي، د ځان په ګټه د خپل سیاست بدل کړي. ما ته نقصان نه رسول ستا ته تاوان ده.
د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي دا هم ویلي چې بې وزلي هیوادونه د نورو پر شرایطو پورې تړلې او انحصاري کوي. ښاغلی ستانکزي زیاته کړې، هر هغه هیواد چې غریبي غلام دی او که بهرني هیوادونه او ادارې په افغانستان کې شرایط وضع کوي نو دا زموږ د اړتیا له امله ده. فضل غنی حقمل، تهران، اډیو کابل.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د پاکستان اسلام آباد او بیلابیلو ښارونو کې افغان کډوال وایي د تیرې ورځې راهیسې پولیسو د دوی د کورونو پلټنه او د نیوللو لړۍ پیل کړې او تر دې دمه په لسګونو افغانان کډوال یې نیولې دي. زموږ خبریال اسلام آباد راپور راکوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي کابو اویا افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته لېږدول شوي دي. دوی دغه راز ویلي دي. پاکستاني پولیسو یوازې د جمعې په ورځ له بی 17 ساحې څخه تر 2500 پورې افغان کډوال ګاډو ته اچولي او د پولیسو حوزو ته یې بیولل دي. یو افغان کډوال ویلي دي د افغانانو د نیولو او کور په کور تلاشي لړۍ له تیرې سه شنبې ورځې پیل شوې او دا مهال تر 200 ډېر افغان کډوال د حاجی کیمپ په نامې سره په یو کیمپ کې ساتل کیږي. د پاکستان حکومت تر دې دمه په رسمي ډول د دغو نیونو او تلاشیو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا افغان کډوالو ته ټاکل شوی وخت د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیدلی. د دغه مهلت له مخې هغه افغان کډوال چې د NOC په نامې سره سندونه نه لري باید له اسلام آباد ووځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د 2014 کال د نومبر میاشتې په پای کې ویلي وو چې د دسمبر له 1 نیټې وروسته له NOC سند پرته هیڅ افغان کډوال په اسلام آباد کې ژوند نشي کولی. خو په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا وایي ډېری هغه افغانان چې ویزې یې پای ته رسیدلي او د شارپ ټوکنونه لري نشي کولی د NOC سند ترلاسه کړي. د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په د کورمې په بګن سیمې کې ځای تر هګرو بیا د ګاډو پر کانوایې برید کړی. زموږ خبرې له پارا چینار راپور کوي. په دغه برید کې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې د کورمې ضلع په بګن سیمې کې له پېښوره د بارې کورمې پارا چینار په لور په زرو شیانو بار د اتیاو ګاډو باندې مشتمله کانوایې باندې برید کړی چې د ځایي حکومت مشر DC جاوید مسعود په شمول شپږ کسان پکې ټاپیان شوي دي. روسي راپورونه ښیي چې په خوراکي او نورو درملیزو توکو بار دغه کانوایي بیرته ټل ښار ته ستنه کړی شوي او دا هم راپورونه ښیي چې په سیمه کې FC او پوځیانو د ځایي خلکو په ضد د عملیاتو لپاره دغه سیمه کله بند کړې ده. دا په داسې حال کې دي چې درې میاشتې مخکې په همدغې بګن او چات چارخیلو او مندوریو سیمو کې ځایي ترهګرو د پېښور څخه پاراچینار ته تلونکي د مسافرانو یوه کانوای باندې برید کړی و چې څه د پاسه 100 کسان پکې شهیدان او همداراز له 150 نوره زیات ټپیان شوي وو.
په غزا د اسرایلو په تازه بریدونو کې 10 فلسطینی وګړي شهیدان شوي دي. د فلسطین د غزې د مدني دفاع ادارې د تیرې جمعې ورځې له سهار څخه تر اوسه پورې د صهیونیست رژیم د پوځ د حملو له کبله د 10 نورو فلسطینیانو د شهادت خبر ورکړ او زیاته کړه. د دغو 10 فلسطینیانو په شهادت سره د غزې د شهیدانو شمیر 45,000 او 650 تنو ته ورسېد. په ورته وخت کې په دغه هیواد کې د ناوړه خوړو له امله د زرګونو ماشومانو ژوند لا ګواخ سره مخامخ شوي. د فلسطین د شمیرنې مرکز وایي د فلسطین په غزه تړانګه کې 350 ماشومان د ناور خوړو له عمله د مرګ له خطرې سره مخامخ دي. د یو بل خبر له مخې د فلسطین له غزې تړانګې په ملاتړ کې د یمن میلیونونو خلکو لاریونونه وکړل. د یمن خلک پرون جمعې ورځ له غزې د ملاتړ ایماني هویت او د قرآن بیلګې په نوم میلیونی لاریون وکړ او د صنعا په السبعین میدان کې راغونډ شوي وو. داود نن ورځې خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ. عزتمن اوریدونکو، اوس هم خپله سیاسي تبصره دراورو چې د ډونلډ ټرمپ او د امریکا په دړې وړې کېدای د اعترا په هکله ده. د امریکا نوی منتخب کرغړن ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تیری پنځشنبې په ورځ د دغه هیواد په نیو اورلاین ښار کې په یوې بوګنون کې ترهګرې پیښې پسې ویلې دي. امریکا د یوې غمیزې او دړې وړې کېدا په حال کې ده او موږ د نړۍ د خندا وړ او ملانډو وړ ګرځېدلی یو. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د یوې کمزوري رهبرۍ او په حقیقت کې په خپل هیواد کې د رهبرۍ د نشتوالي او هم په پرانیستو پولو سخت نیوکی کړي او په خپل تروث سوشل انټرنیټي پاڼې کې لیکلي دي د مونږ هیواد غمیزه ده، د درستې دنیا د ملنډو وړ ګرځېدلی دي. دا داسې پیښه ده چې کله پولې خلاصې دي نو ناکارنده او کمزوري رهبری هم نشته او عملا رهبری وجود نه لري. ټرمپ له دې مخکې د تیرې چهارشنبې په ورځ هم په نیو اورلاین کې ترهګره حمله چې 15 کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي له غیر قانوني مهاجرتونو سره اړوند بللي او ویلي وو. هغه ورانکار او خلاف ورزي کوونکي چې امریکا ته ورزي له هغو ورانکار او خلاف ورزي کوونکو ډېر بتر دي چې د مونږ په هیواد کې موجود دي. دا خبره په حقیقت بدله شوه. ټرمپ زیاته کړې ده په امریکا کې د جرمونو اندازه په هغه سویه کې ده چې له دې مخکې نه و لیدلې. د امریکا په ټیکساس ایالت کې له ډلاس خارا یو 42 کلن امریکایي خاریز د چهارشنبې په ورځ د نوي میلادي کال په لومړنۍ ورځ په خپل ګاډي سره د لویزیانا ایالت په نیو اورلاین خار کې پر هغو خلکو وروخه جب چې د نوی کال په جشن بوخت او ورسته ور باندې ډاندې دزې هم وکړي. هغه د دایش پر بیرغ سربیره په خپل ډاټسن کې یو شمیر وسلې او بمونه هم درلودل. د نیو اورلاین خار د حمله عامل د امریکا د متحده ایالاتو په پوز کې د خدمت په مخینه د پوز کې د خدمت مخینه هم درلودلې او له دغه یرغلګر سره اړوند په یو ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو چینلونو کې خپور شوی د املاکو د کار پیژاندې په توګه یې د کار مخینې ته اشاره شوې ده. د امریکا ولسمشر جوزا بایډن د تیرې پنځشنبې په ورځ ویلي دي نخې نښانې د دې خودنه کوي چې په نیو اورلاین کې د مرګونې حملې عامل لا داعش څخه الهام اخیستی دی. پور امریکایي حکومت او ارګانونو د ډونالډ ټرمپ سختې نیوکې او د امریکا په کمزوري په کمزورتیا د هغه اعتراف یو ځل بیا دا مسله چې په کرتو کارپوهانو او د سیاسي علومو پوهانو ورباندې ټینګار کړی دی، یعنی په مختلفو اړخونو کې د امریکا سوکه کمزورتیا او دړې وړې کېدا مطرح کړی ده. البته ډونلډ ټرمپ د دې دړې وړې کېدا مظاهر ناکاره او کمزوري رهبری او له خپلو اصلي دندو څخه د فیډرلي ارګانونو انحراف او په سیاسي انګیزې سره د اقداماتو ترسره کېدا بللې ده. په دې لړ کې ډونلډ ټرمپ د امریکا په فیډرلي ارګانونو باندې په یوې سختې حملې سره روښانه کړې ده. د امریکا فیډرل پولیس او عدالتي وزارت د ډیموکراتیک حکومت او څارنوالانو هیڅ کار نه دی کړی. د ټرمپ وینا دوی فسادګر او نلایق دی او د هغه تاوتریخوالي په وړاندې چې له داخل او بهر یې د امریکا د ملت او حکومت په ټولو اړخونو کې نفوذ کړی دی و د امریکایانو پر حفاظت د تمرکز په ځای خپل وخت په غیر قانوني اقداماتو سره پر هغه او د خپلو سیاسي مخالفانو باندې په حمله کې ځای کوي. دا په داسې حال کې دی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د 2018 کال په جولای کې د امریکا ناکارندوالی او سرزوری کار چار او دغه هیواد په وړاندې مشکلاتو او مسلو ته اشاره سره ویلی وی چې مسله دلته ده چې دغه مشکلاتو اندازه په دایمي توګه په زیاتېده ده او یو وخت به راورسیږي چې نور به د هغو مشکلاتو او مسلو د حل توان هم ونه لرل شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرنې پښتو خبرونه اورئ.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو قدر منوریدونکو زموږ سلامونه کوي. هیله مومن ایت د ورسپانګ ته د کتنی لخبرونی سره ځل یې سره بدید له خپل محترم کار
صادق حسین
سره تاسو په خدمت کې حاضر سیو. لمړی په هم د ایران مطبوعات او ورپسې په افغانستان په مطبوعاتو یو کتنه وکړو. یو لنډه د مکو بیا راګرځو تاسو خدمت.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لومړی به راشو د تهران چاپ جوان ورځپاڼې ته. جوان ورځپاڼه په مختلفو مسایلو بحث کوي. منجوګنه په جنین کیمپ کې د صهیونیست رژیم او د فلسطین د کوروا کې ادارې د اقداماتو په هکله د حماس اعلامیې ته انعکاس ورکړی دی. د ورځپاڼې له راپور سره سم حماس غورځنګ په یاد اعلامیې کې ویلي دي په داسې حال کې چې د غزې د جنګ له پیلېدا څخه 455 ورځې تیرې شوې دي خو د صهیونیست جنایتکار رژیم لا هم د امریکا، برېټانیا او غربي هیوادونو په ملګرتیا سره د فلسطینیانو نسل وژنې او د هغوی د کورونو د ورانولو بهیر ته دوام ورکوي. جوان ورځپاڼه بیا زیاتوي چې د فلسطین حماس غورځنګ په دغه اعلامیې کې په قطر کې د صهیونیست رژیم او د فلسطین مقاومت ترمنځ د اوربند په هدف د خبرو اترو د بیا پیلېدا خبر ورکړی. جوان ورځپاڼه په رام الله فلسطینی میشته سیمه کې د فلسطینی مبارزینو پر خلاف د فلسطین د کوروا کې ادارې ورستوي اقداماتو ته په اشاره سره لیکي چې د حماس غورځنګ په خپله اعلامیه کې د کوروا کې ادارې په اقداماتو سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي چې د فلسطین د کوروا کې ادارې امنیتي ارګانونو په جنین کیمپ کې د صهیونیستانو په جنایتونو کې شریک شوي دي او د ملکي وګړو له شکنجې او محاصرې څخه ګټه اوچتوي. حماس زیاتوي چې د فلسطین د کوروا کې ادارې دغه اقدامات یوازې د صهیونیستانو په ګټه دي او په دې طریقې سره غواړي چې د اردن د سیند په لویدیځې غاړې یعنی بختري کرانه کې د مقاومت جرړې له منځه یوسي. دغه ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا د ټرمپ د راتلونکي حکومت او د هغه د بهرنۍ پالیسۍ ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې ټرمپ په خپل بهرنۍ سیاست کې په نړۍ باندې د لا زیاتې ولکې او له نړیوالو چارو ګوښه کېدله کورنۍ چارو ته د رسېدګۍ ترمیان لالهاند دی. کله وایي چې مونږ په نیمه نیسو، ګرینلینډ نیسو او کله وایي چې امریکا له حد نه زیاتو نړیوالو چارو مشغوله شوې ده او باید خپلو داخلي ننګونو ته توجه وکړي. ورځپاڼه په دوام کې په دې هکله د جرمني د شپیګل مجلې یوې مرکې ته انعکاس ورکړی دی چې د امریکا د بهرني سیاست له شنان او مورخ سټیپان وردهایم سره یې کړی ده. دغه امریکایي کارپوه وایي چې ټرمپ په دروغو سره وایي چې زه د امریکا کورنیو چارو باندې تمرکز کوم او د دنیا د هیوادونو په چارو کې لاسوهنه نه کوم، بلکې هغه د امریکا د نړیوالې ولکې د لا پراختیا په لټه کې دی.
قدر من اوریدونکو ورسپانګ ته د کتنې د خبرونی له دوام سره ستاسو په خدمت کې یو رابسو که هانه ورسپانګ ته د ګورسپانه په یو مطلب کې د سوریې حالاتو ته کتنه کړې ده او لیکلي دي چې د سوریې د حکومت د نسکورتیا څخه اووشت ورځې وروسته سوریا لا هم د اسرائیلو، ترکیه، امریکا او تحریر الشام د ترهګرو د یرغل او خوځښتونو جوګه ده که هم په دوام کې د سوریې نامنیو همداشان په دغه هیواد باندې د سیونیستي رژیم د هوایي بریدونو دوام ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې که څه هم د تحریر الشام د ترهګرې ډلې مشر الجولانی په عامه ویلي دي چې موږ اسرائیلو سره کار نه لرو او موږ د سوریې د حکومت په نسکورولو سره په اسرائیلو باندې د ایران د برید مخه نیولې ده او په دې ډول یې د اسرائیلو په وړاندې د عجز او تسلیمۍ اظهار کړی دی، خو د اسرائیل رژیم د جنګ وزیر ویلي چې موږ لا هم د تحریر الشام اقدامات کافي نه بولو او دغه ډله یو افراطي یعنې توندلارې ډله ده او موږ په سوریې باندې خپلو بریدونو ته دوام ورکوو که هم د مطلب په دوام کې د امریکا له لوري په حلب ښار کې د یوې نوې پوځي اډې جوړېدو ته هم اشاره کړې ده او لیکلي دي چې امریکایان هم د سوریې د لا زیاتې سیمې د لاندې کولو کوشش کوي. ترکیه هم خپل ځواکونه سوریې ته ننه ایستلي او په دې ډول سوریه له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ سوی ده. ورسپانه په یو بل مطلب کې بیا په فرانسې کې د نوي کال په جشن کې ګډوډیو ته هم اشاره کوي او لیکي چې په فرانسې کې خلکو د حکومت څخه د ناراضیتوب په خاطر له زرو زیات مټران ته اور اچولي وو او فرانسې دولت د بلواو د مخنیوي لپاره یو لک پولیس ځواکونه په پاریس او نورو ښارونو کې ځای پر ځای کړي وو که هم زیاتوي چې په دې ډول سره د نوي میلادي کال شپه چې باید د خوشحالۍ او د جشن شپه وای په فرانسې کې د وحشت او ویرې او د پولیسو لخوا د ځپنې په شپه بدله سوه.
وګورېدونکو ورځپاڼو ته د کتنې د خپرونې له دوام سره د ستاسو په خدمت کې یو. د تهران چاپ د سیاست یو روز ورځپاڼې یو لنډ شان مطلب ته به انعکاس ورکړو او بیا به لاړ شو د افغانستان مطبوعاتو ته. دغه ورځپاڼه لیکي تیرو څو ورځو کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د ځواکونو د مخکینی قمندان شهید سردار قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې شپې او ورځې وي، نو په همدې مناسبت سره په زرګونو خلکو په داسې حال کې چې واوره اورېدله په کرمان کې د سردار قاسم مزار ته ورغلي وو. سیاست روز ورځپاڼه بیا زیاتوي چې د شهید سردار قاسم سلیمانی مزار ته ورتګ هغه هم په ساخت سړک کې د دې ښودنه کوي چې اسلامي مقامات او اسلامي نظام د ایران د ولس په زړونو کې جړ لري او دغه ورځ یوه تاریخي شان ورځ ده چې په ترڅ کې له ګوډ ګوډ څخه زرګونو خلکو د سردار قاسم سلیمانی مزار ته ځانونه رسولي وو.
قدر من اوریدونکو رابسو د افغانستان مطبوعاتو ته په سر کې د مسیر ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼه د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستیو لانجو ته په اشارې سره لیکي چې د طالبانو د سرپرست حکومت د ویان مرستیال د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ادعاره د وی وای سرپرست حکومت له پاکستان څخه داسې غوښتنه نه ده کړې او د پاکستان دغه ادعا خواشینوونکې ده. ورسپانه په دوام کې زیاتوي چې د پاکستان دفاع وزیر له یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې وه چې د طالبانو سرپرست حکومت د ډیورنډ فرضي کرښې د مالي چارو په اړه راپور ورکوونکي ادارې بلومبرګ د راپور له مخې چې تازه خپور کړی پکښې افغانۍ د نړۍ په دریو باثباته اسعارو یعنو پیسو کې راغلې ده. مسیر زیاتوي چې د یاد راپور له مخې د لبنان لیر په 2023 میلادي کال کې د نړۍ د نورو هیوادونو د اسعارو په پرتله ارزښت له لاسه ورکړی او د 83% څخه ډېرې کمې سوي. همداشان ایتیوپیا، نایجیریا، ارجنټاین، برازیل، روسیا، غانا، مکسیکو او ترکیه هم د هغو هیوادونو په لیست کې راځي چې د خپلو ملي اسعارو په ارزښت کې د پام وړ کموالی راغلی دی.
قدرمن اوریدونکو د کابل هاشتي سو رسپانا په خپل انټرنیټ باندې کلی کی چې پاکستانی پولیسو په اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو نیول بیرته پیل کړی دی. دغه رسپانا لیکي چې د پاکستان پولیسو د هیواد په پلازمینه اسلام آباد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړی دا تر اوسه ګڼ شمېر کسان له خپل کورونو وړي دي. وړاندې په مطلب کې ویل شوی دی چې په اسلام آباد کې سرچینو نن هاشتي سو رسپانا ته ویلي دي چې پاکستانی پولیسو هغه کسان چې د ویزو تمدید ته په تمه و هم نیولی دي. د سرچینو په وینا پولیسو تیره ورځ د اسلام آباد او باراکو سیمه کې د یو شمېر افغان کډوالو کورونه پلټلي دي او دن نړۍ نن د دغه ښار په بی ولس او په ایف ولس ښارګوټو کې هم دوام درلود. رسپانا لیکي چې تر اوسه د نیول شوي کډوالو کرا شمېر روښانه نه دی، خو دا نیول په داسې حال کې پیل شوي دي چې پاکستانی حکومت د افغان کډوالو ویزې نه تمدیدوي. هاشتي سو رسپانا بیا مخکې زیاتوي چې په قانوني ډول د ویزې تمدید خدمات وړیا دي، خو پاکستانی پولیس د کمیشن کارو په همکارۍ د هرې ویزې د تمدید په بدل کې له 1500 تر 6000 کلدارو پورې غوښتنه کوي. هاشتي سو رسپانا بیا لیکي چې د یادونې ده چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ امنیتي او سیاسي کړکې چې وروسته په دغه هیواد کې د افغان کډوالو نیول ډیر شوي دي. شاوخوا یوه میاشتې مخکې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي ویلي وو چې په نوي زیږدیز کال کې به د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر له سره پیل کړي.
قدرمن اوریدونکو رسپان ته د کتنې د خپرونې وخت هم دې ځای کې پای ته رسیږي. ساسو له ملګرتیا څخه مننه کو.
هر ځای چې یو اس خوشاله او سوکاله اوسئ.
تل پاتې وژمې
ګلون اوریدونکو سلامونه. د تلپاتې وږمې په دې نوې لړۍ کې تاسو ته د مختلفو تفسیري او معرفي موضوعاتو په هکله د حضرت آیت الله خامنئی صاحب نظرونه وړاندې کیږي. هغه حضرت د دغه ټولګي په سلور سلويختمه برخه کې د فلسطین د ازادۍ لپاره مبارزه، جهاد فی سبیل الله او یو فریضه او د اسلام مطلوب شی غني او د فلسطین مسله یو انساني مسله بولی. راځي چې د خبرونې په دې برخه کې د هغوی لنډ وینا ته وښو. د فلسطین د ازادۍ لپاره مبارزه، جهاد فی سبیل الله او یو فریضه او مطلوب اسلامي دنده ده. په دغه شان مبارزه کې کامیابی تضمین شوې ده، ځکه چې مبارز کس کو وجل شي له دوو حسنات او خیګړو یوې ترسیږي. پر دې سربیره د فلسطین مسله یو انساني مسله ده. لخپلو کورونو، کروندو، پټیو، د ژوند او کار لزایا د میلیونونو انسانانو شړل، هغه هم په قتل او جنایت سره، د هر انسان ضمیر او روح خفه کوي او که همت او میړانه ولري مقابلې ته یې راپاسوي. نو یوازې په فلسطینی او زیات نه زیات عربي مسلې پورې د ډیره محدودول یو ښکاره غلطي ده. کوم کسان چې د یو څو فلسطینیو کسانو، یو څو عربو هیوادونو د واکمنانو سازش او سازباز له دغه اسلامي او انساني مسلې د تیرېدو مجوز ګڼي، په مسلې په پوهېدو کې ډېر په لوی غلطۍ او یا هم د مسلې د تحریفولو په خیانت اخته دي. محترم اوریدونکو د تلپاتې وږمې دغه پروګرام هم دې ځای پای ته رسیږي. د دې په 15 برخه کې به انشاءالله په راتلونکو پروګرام کې د حضرت آیت الله خامنئی نور نظرونه درته وړاندې شي.
درانا سرچینے
د تهران د پښتو خبرونې درنو او قدرمنو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی لخپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
درانا سرچینې نومې لړۍ له 114 مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. عزیزانو، د رڼا سرچینو د لړۍ په دې برخه کې د قرآن کریم د نمل د مبارکې سورې له 10 څخه تر 20 آیات شان نزول څیړو. هیله ده چې زموږ سره ملګری واوسئ.
پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د خپل رسالت د پرکولو او بت پرستی ټولنې ته د اسلام د معرف کولو په لار کې ډیر زیارونه ګالل دي. بت د عربو د ژوند په ټولو برخو کې پراخ حضور درلوده. دوی د کعبې په شاوخوا کې بتان ځای پر ځای کړي وو او په درناوی سره هغوی ته کتل. د حجاز بت پرستانو باور درلوده چې د قربانۍ له لارې کولای سي بتان راضي کړي. دوی له قربانۍ کولو وروسته د قرباني کړل سوي څاروي وینه د بت پر سر او مخ وهله. دوی حتی په لویو او درنو کارونو کې له خپلو بتانو سره مشوره کوله. ځینې مشورې داسې وې چې دوی د لرګیو ټوټې انتخابولې او د ځینو پر مخ یې لیکل وکړه او پر ځینو نورې لیکل مکړه. بیا یې لرګي په یوه کڅوړه کې اچول. بیا به یې لاسونه په کڅوړه کې دننه کول او هر یو چې براوخته د هغې له مخې به یې عمل وکړ. د عربو جاهلي ټولنه د بیلابیلو بوتانو د عبادت په پایله کې د اختلافونو، جګړو، قتلونو او وژنو او په پای کې له ډیرو بدمرغیو او مادي او معنوي زیانونو سره مخ سوه. جاهلو عربانو په ډیرو خرافاتو کې ژوند کاوه. د مثال په توګه کله چې به یوه کلي ته تلل او د وبا له ناروغۍ څخه ویرېدل، د ویرې د له منځه وړلو لپاره به د کلي په سر کې درېدل او لط ځله به یې د خره د ژغ په څیر ژغ کوله. ځینې وختونه به یې دا کار په غاړه کې د ګیدړې د هډوکو په ځورولو سره ترسره کول او که په دښته کې ورکېدل نو خپل کمیس به یې سرچپه واغوسته او بیا به لارې پسې ګرځېدل. که د دوی د وشانو شمیر سلو ته به ورسېده نو د بخیلانو او حسد کوونکو د سترګو ړانده کېدو لپاره د خپل د یوه نر اوښ یوه سترګه ړنده کوله او که د وشانو شمیر زرو ته رسېده د یوه اوښ دواړه سترګې ړندې کولې. که د چا ناروغي دوام پیدا کوله باور یې درلوده چې د دیبانو یو حیوان یې وژلی دي.
نو له همدې عمله دوی د بخښن لپاره د غره د سوریانو مخې ته ډالۍ ایښودلې. هغه کسان چې د خپلو میرمنو له خیانت څخه ویرېده، له خپل مسافرت څخه مخکې به یې د ځان ډاډه کولو په موخه د ونې په بدنې یا شاخ باندې یو تار تړل. کله چې به بیرته راستانه سول، که هغه تار په خپل حال پاتې وو، نو ډاډه به و چې د دوی ښځې خیانت نه دی کړي، او که تار خلاص یا ورکېدلو ښځه یې په خیانت تورنوله. که د دوی د ماشوم غاښ لوېده، هغه یې په دوو ګوتو سره د آسمان په لور غورځاوه، او له لمر څخه به یې غوښتل چې د دوی ماشوم ته تر دې ښه غاښ ورکړي.
جاهلو عربانو به مردار خوړل او لوټماری به یې کوله، او له شرابو، زنا او شرارت څخه به یې ځانګړی خوند اخیستلو. د دوی د خوښۍ او بیکاری وختونه د جاهلانه افکارو او د شاعرانه تخیلونو په بیانولو سره تیرېدل، چې د غلا او د وژنو ناوړه کارونو، د مینې کارونو او شراب کباب په اړه بحث لري. دغه بوختیاو، عاداتو، دودونو او بېخبریو نور بتپرستو، بډایو او بېوزلو عربو ته دا موقع نه ورکوله تر څو د خدای او له مرګه وروسته د دنیا په اړه فکر وکړي او حقیقت ومومي. د دوی لپاره ژوند له دې پرته بله معنا نه درلوده. له اسلام څخه مخکې د عربو د حالاتو په بیانولو کې د امام علي علیه السلام ویناوې د هغوی د فکري زوال او اخلاقي فساد ثبوت دی. هغوی په خپله یوه خطبه کې له اسلام څخه مخکې د عربو حالات داسې بیانوي: خدای تعالی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د نړیوالو ویرونکو د وای او د خپل کتاب امانتدار مبعوث کړ. په داسې حال کې چې تاسو عرب ډلې په تر ټولو بدو دودونو او بدو ځایونو کې ژوند کولو، د ډبرو او زهرجنو مارانو په میاس کې چې له آوازونو څخه نه ډارېدل، لکه داسې چې کانه وو تاسو اوسېدئ، ناپاکې اوبه به مو چسلی، او د سوسمار په څیر ناسم خواړه به مو خوړل، او د یو بل وینې مو تویولې، او له خپلو خپلوانو سره مو اړیکې پرې کولې، او نجونې مو ژوندۍ ژوندۍ ښخولې، او خپل زامن مو وژل. ستاسو په منځ کې بوتان ولاړ وو، او په ګناهونو باندې ستاسو ټول وجود پوښل شوی وو. په داسې فضا کې رسول الله مبارک خپل الهي پیغام راوستل، او پله پسې په زیاتېدونکي امید او کار سره خپور کړ. هغوی غوښتل چې هیڅوک د ګمراهۍ او جهالت په دښته کې یوازې پاتې نه شي، او ټوله د هدایت لوی لارې ته ورسیږي. د خدای پیغمبر خوشحاله وو او سختۍ یې زغملې. هغوی د خپل الهي پیغام د خپلولو لپاره شپه او ورځ نه کتله، او هیڅ فرصت یې له لاسه نه ورکوله. د رسول الله مبارک یوه په زړه پورې او ګټوره عملي روده او طریقه هر یوه ته پاملرنه وه. هغه د یو با احساسه ډاکتر په څیر د ناروغانو پسې ګرځېده، تر څو د اسلام په رڼا کې د دوی د داخلي او روحاني ناروغیو درملنه وکړي. امام علی علیه السلام د خدای د ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د غزانګړنه په خکلی وینا کې داسې بیانوي: هغه یعنی پیغمبر یو داسې ډاکټر دی چې په خپل طب سره په دوامداره توګه سفر کوي، خپل درمل او مرهم یې ښه چمتو کړی، او د سوزیدنې وسایل یعنی د زخمونو د سوزولو لپاره یې تیار او چمتو کړي، تر څو په هر ځای کې له اړتیا وي وکاري. پر ړندو زړونو، پر کڼو غوږونو او پر ګونګو ژبو په خپلو درملو سره د غفلت کوونکو او مغرورو ناروغانو درملنه او علاج کوي. هم هغه کسان چې د حکمت له رڼا څخه ګټه نه دی اخیسته، چې خپل فکر یې په هغه پوهې سره چې زړونو ته ځلا ورکوي ځلانده او روخانه نه دی کړي. دغه روحاني ډاکټر د خپل درملو او علاج په مرسته د غفلت، جهل، حیرانتیا او سرګردانۍ ناروغیو درملنه کوله او له منځه یې وړل.
د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله و سلم په هڅو سره ځینې خلکو د اسلام سپیڅلی دین ته مخه کړه، خو ځینې نور بیا د گمراهۍ په کندې کې دومره ډوب سو چې څومره به یې لاس او پښه خوځوله هغومره به د بغاوت په کنده کې نور ډوبېده. دغو مشرکانو پر خپل کفر په اصرار سره له هر څه زیات د نجات له ساحل څخه لیرې کېده او د هلاکت په کندې کې ډوبېدل. هغو کسانو چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په پرله پسې هڅو کې هیڅ دنیا پالنه نه لیده، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم یې لیونۍ ګڼل او پرې ملنډې وهلې. که څه هم حضرت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په بې حده استقامت سره دا خبرې له پامه غورځولې، خو کله کله به په دې خبرې چې ځینې خلک کافران دي او په خپلې نافرمانۍ سره جهنم ته ځي سخت غمجن کېده. دا غم او اندېښنه ځکه وه چې دا خلک په خپله خوښه یا ناخوښه د ځان لپاره الهي عذاب چمتو کول. له همدې امله پیغمبر علیه السلام پر خپل دعوت ټینګار کاوه او کله کله به یې فکر کاوه چې په هر قیمت چې وي باید هغوی قانع کړي چې اسلام ومني، خو کله چې د توحید پر وړاندې د دوی مقاومت یې لیده نو د هغه خپګان او غم نور هم زیاتېده. متعال خدای چې د خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مینه په بلنه کې لیده د اسلام پیغمبر د داد لپاره د نمل د مبارکې سورې اویایم، یواویایم او دواویایم آیتونه نازل کړل. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. اي رسولا تددغو كافرانو پر كفر او بدبختي مخف كيجا او ددوي پا مكرهم مخواشنه كيجا او کافران وایی نو کرشتیاوی دا قیامت دا وعده با کلوی. ووایا زینی هغا وعده چه تاسوی پا پرکولو که گرندی است دیر جر با استاسو پسی راسی، چه تاسو با پا الهی مرگ یا دا مسلمانانو پا تورا حلاک سی او دوزخت بلار سی.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د رڼا سرچینې د دغه نننې برخه یعنی د یو سل څوارلسمه برخه وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه اخلو.
خدای مو مل او ملګری سه.
المانزنی خدایا کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هسکیرلې څوک دی، کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی، کله چې سترګې ځان ته واړوم وایم چې بد تر ټولو خلکو یما، خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش لبامه د ځان سیل کړمه
خدایا په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبا، دننه ناز لرم د باندې اسرا، په داسې سمندر ګډ یم چې ساحل نه لري، په داسې خوږو خوږمن یم چې درمل نه لري، سترګې مې داسې څه ته زیرې دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري، دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی، څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی.